مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او په دې یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو. کومې خبرونه اورو؟ خبرونه راته په امیر ساحل.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دعوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو له امله یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانی په قضیه کې د مارچ پر 13 اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14 پولیس گرفتاری ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14 زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته وویل چې د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد ضلعي عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت وویل چې د حلفنامې په خوولو خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او پر ضد یې وایي چې پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستې ستنې لپاره دایر شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم پرون تر خپلې وینا مخکې پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا ګټو او جمهوریت لپاره د ده په وینا هر ډول قربانۍ ورکولو ته او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل چې په مظاهرچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او د 9 کسانو جسدونه یې پر سړک ایښي دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. د تر هغې وروسته ده چې 13 وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. موږ د مظاهرې په اړه نن له انتظامی مشر سره په خبرو ونه توانېدو، خو د ژوب تحصیلدار سهیل احمد مشال راډیو ته ویلي دي چې د برید پلټنې پیل کړي دي او له مظاهره چانو سره مذاکرات کوي. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هیواد کې د 14,500 افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,10,000 د زیاتو داسې کسانو نوملیکنه هم بشپړه شوې چې کورنۍ وار له مخه رجسټر وي. سیفران وایي په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسی. په هغه هیواد کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په 2021 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته د نوي کارډونو ورکول ول. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسي وګړو قصدي وژنې، ځورونې، ناقانونه زنداني کول، جنسي تیری او نور ډول جنسي تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې له سیمو څخه روسیې ته د اوکراینې ماشومانو لیږدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژي پر بېخبنا یا انفراستراکچر د روسي پراخ بریدونه خای د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې پاړه د لا زیاتو پلټون وړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقوقو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسي تر یرغل لنډه موده ورسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی وو. مسکو د کمیشن د رپورټ په خبرګون کې څنډي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورون رد کړي دي او وايي په جګړه کې ولسی وګړي نه پنهخه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري او بایلونکي لوبډله به د پی ایس ایل د روان پړاو دریم مقام خپل کړي. د خبرونو پای
خبرونه د پامیر ساحل باندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي عدالت ته ځکه نه حاضریږي چې ژوند ته خطر دی. خوشنون کې وایي چې باید عمران خان د عدالت حکم ومني. کسانو د پرونی برید پر ضد د کویټې او ډر اسماعیل خان لوی لاره تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پروژه کې بېوزلو ته وړیا وړ ورکوي، خو خلک وایي حکومت باید د ورځني استعمال نور شیان هم ارزان کړي.
دغه اوړه ارزان کړل نه غوړي ګران دي، دالونه ګران دي، سبزی ګران دي، هر یو شی ګران دي. په دې دیړې باندې به مطلب څه څه کوټه وړل غواړي.
په افغانستان کې په تیر سده پاس یو کال کې په مدرسو کې د انجونو شمیر خورا لوړ شوی دی. شنون کې وایي طالبان باید د جنکو پر تعلیم بندیز لري. اته وایم تاسو فون
وستاس و یو مېک جوړ وسه دن دا
ملت سره جفار دای سمکان نه دی چې ملت په مختلف شي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته په وینا کې د دې دعوي ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حملې یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې جوبل شوی وو. خان وایي د کورنیو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ده گرفتارۍ ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ګوهر مسعود په راپور کې.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شپاړسم زمان پارک لاهور کې خپل پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد ایف ایټ کچرای کې عدالت ته ځکه نه حاضریږي چې هلته د ده ځان ته خطره ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د اتلسم مارچ پورې وو، خو پولیس دا مارچ په څوارلسم زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به اتلسم مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو اتلسم مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په څوارلسم مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پیټیایي مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسم اوریدنې پر مهال د عمران خان له وکیله وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضریږي. قاضي وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دی به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. عمران خان تیر ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی و چې 13 مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وزنډول شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په 14 پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته رابللي او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړي دي. ګنې دې نه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو ته پته ده چې ګوله پرزیدنت زرداری چې کله اریسټ کو کور کې ډرینګ روم کې ناسو پولیس وراله ډېر په خنداو سره روان شو. تاسو ته پته ده نواز شریف او دغه لور چې کم دی کو اریسټ ورکړه، د دې نه مخکې ولی خان دی، بزین جوزف دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغوی دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړی. نه خپل ورکرز ته ویلې چې تاسو راشي او زما د کور نه ګیر چاپیر شي او ما به نه پرېږدی چې ما د اریسټ نه کړي. ما ته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو صاحب اریسټ کې دغه دا چل کړي یا دغه نه پس بیا نظیر بټو صاحب سوزل ارست شویدا چې هغه خلک هیومن شیلډ استعمال کړي، یا نواز شریف یا پرزیدنت زرداری یا یو قسم داشې نه دی کړی. دا یو ان پرېسیډنټډ دا نو ما په خیال د بخا مخازريږي ریاست په خپل رټ خامخا خې.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 18 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته ویلي وو چې تر 13 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. دغه عدالت د مارچ په 14 ویلي وو چې د عمران خان اوریدو ته نه حاضرېږي، نو ځکه دغه د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 13 اوریدنې ته حاضرېږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته وویل چې په زمان پارک کې دی، عمران خان له کوره نه نیسي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي پر ضد مقدمې سیاسي دي. هارون باچا په مردان کې د قانون چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغېز څه کېدی شي. نوموړی وایي
او فوجداری نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چورته مونږ کمپلین انکوایو استغاثه وکولتا. اس قسمه سہولت نه ورکی چې اغې د عدالت نه استثنا شو او عدالت طریقې پیش کیږي نه. په ځنه کې شنو کې اگزمشن کې دی شي، خو چونګې د عمران خان چې د سومره اف آی آر دی یا کې شنو دی یا مقدمه دی، نو دا ټول اغې مقدمو سره تعلق ساتي چې بغې کې داغه په ذاتی توګه داغه پیش کېدل انتهایی ضروری دی. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت تزي او اب درخواست دي کی او اغه ورنټ بچرین او اغه منسوخوي. نو په دې وجبان نه خلکو په عدالتونو باندې اوم سوال غوته وجتي چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چي دي دغه کیږي ټریټ کیږي.
مننه وتی سیب تاسو د عدالتونو د رویې خبره کو کوزنه کومګه ګورو او اورو په د ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم زنه شنون کی دا خبره کوي زنه د مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غوي هم دا وایي چې عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډیره تعجب خبره ده. د پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه طرف نه داسې قسمه د فیورټیزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثیر چری اغه نورم تقویت عمومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ د نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان کدل لیډر دی، خودل ملزم دی. دا غي باوجود عمران خان چې دین او هغه د عدالت احکامات چې دین او هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعہ باندې د ورنګ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سيزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کسته پر یو شانتی دا او د بل کسته پر بل شانتی رو دا اغه خبر لته کوي چې دلته کم عدلیه را پاغي باندې کم ولسوال دی یا په انټرنیشنل کیټګوري کې داغي نمبر یو سل څلور دیرش راځي، نو دا د دغه خبره ثبوت دی او دا د خبره پخلی ورکي چې د عدالتونو رویه د یو د چار لپاره څنګه دی د بل چار لپاره څنګه دی. دلته سابقه دوه وزیر اعظم دي چې هغه به نفس نفیس عدالت ته پیش کیږي، نو بیا دا زمونږ موجوده سابقه وزیر اعظم چې دی نو دی ولی عدالت اوایډ کوي. پکار دادا کدی قوم له میسج ورکي د انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکي، پکار دادا چې دی پخپله د عدالت احترام کوي، پخپل ټولو کې سنو کې چې دی نو دی په ویټنس باکس کې اودريږي، په د عدالت پړې باندې اودريږي.
ها اودي سپ تاسو پخپله زړه د وکیل په توګه مونږ خپل نظر وړاندې کړل، تاسو په دغلط په باردوم کې هم نور وکیلانو سره بکی نه باسونو بکوي، نو ستاسو په نظر ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل سکی دي چې دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدې شي؟
ګور د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدې شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغي پکاردار چې دا مون ټول کو اغه سیاستدان دی کا جرنل دی کا جج دی کا اغه عام وګړي دی دی بده جوډیشری چې کوم احکامات دی اغه به دی باقاعده پزان باندې منی. د دې مسلې یوازینی حل دا دی چې عمران خان خو په ځوانمردې سره دی د خپل ټول کې سنو په باندې چې کوم الزامات دی پکار دی خو په صحیح طریقے سره په پرسنل کیپیسل کې پیشي او دی د ریفنس ته چیرې نو اتريږي. د سربا سیاسي استحکام راشي او د سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمینه د سره نو دغه سوالونو بچینو دغه تمام جوابونه ملو شي.
قانون پو اکبر هوتیو چې زمونږ د همکار هارون بچا سره خبرې کولې ولیدونکو، او سرزو بلوچستان ته چرته چې په جوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډېر اسماعیل خان لوی لار تړلې ده او احتجاج پیل کړی دی. دا وخت د سیمې نه زموږ سره زمونږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب ستړي مشي درته وایم، په خیر
ډېره مننه بابا صاحب.
ترین صاحب دا پرون په جوب کې و کسان وجل شوي دي د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا، د غیر نروستو نن چې دی دغه برید پر ضد د کویټ او ډېر اسماعیل خان لوی لار تړل شوی دی، نو څه تازه معلومات تیر سره دا اوس سره روان دي په دغه سیمه کې؟
بالکل بابر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلې چې د پرون د کومه پیښه سره وه، د ژوب مرغا کبزی سیمه کې و کسان وجل شوي وو د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا. وسته داغه مړی بیا د روغ تر اورل سوي وو او داغه پوسټ مارټم هم سوي دي. د دې وروسته بیا د دې مړ خپلوانو او د پاکستان پیس فورم په نوم یو تنظیم دی، هغه د پرون شپې یعنی داتو بجو راي چې احتجاج وکړی دی او د مړی راوړی دی پر سړک یې شي دي. د کوټي روغ د اسماعیل خان کوم لوی سړک دی هغه بند کړی دی او دا وخت تقریبا د 12 غنټو څخه زیات وخت یې سوي دي چې دا لار بند ده. د دې په نتیجه کې د روډ دواړو خواته یعنی د کوټي خواته او د ژوب د اسماعیل خان خواته پر سلګونو موټران چې دی هغه ولاړ دي، په دې کې بسونه دي، لاریان دي، کښنی او غټ بس موټران دي، په هغه کې زنانې او ماشومان دي، نو دا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او تر اوسه پورې ځکه چې په دلته نه هوټل شته نه داسې بل څه داسې سهولت شته چې د انسانان هلته دا استعمال کړي. په دې اړه مو هلته د ځایي خلکو سره خبرې وکړې کوم چې په دې احتجاج کې په دې لار کې بند دي، نو هغه هم دا وایي چې بېخي دلته د خوراک هم څه نه میندل کېږي او دوی غوښتنه کړې ده حکومت ته پکار دی چې د دې مظاهره چانو چا چې دا لاره بنده کړې ده د دې غوښتنې دي ومني، ځکه چې دغه مظاهره چان دا غوښتنه کوي چې کم کسان دا د پرون په پیښه کې تورن دي هغه دی ونیول شي، نو تر څو چې دا نه نیول شي دوی به لاره د غړ
تر اوسه. ترین صاحب دې چې ذمہواری منلې ده دا ذاتی طرفګنی ښکاري کې دا طرحګرۍ پیښه ده، دا معاملې څه ده؟ چارواکی سوی
په دې اړه مو د چارواکو سره د خبرو کولو ډیر هڅه وکړه، خاص کر د ډیپټی کمشنر د ژوب سره هغه د ټلیفون رابطه نه رغېده. البته د ژوب کم تحصیلدار د سویل خان صاحب هغه سره مې رابطه وکړه، نو هغه دا وایي چې د لومړی تحقیقات یا پلټونو وروسته داسې بریشي لکه چې په دې کې د مرغا کبزی ځایي خلک دي، دوی نمونه هم ورکړي دي، خو هغه د نمو د ښکاره کولو څخه ډډه وکړه. هغه ویلې چې دوی غواړي چې دغه زبرد د کسان ګرفتار شي او داغه ورسته بیا به دوی دا اف ای آر هم دوی دونه زیات زور نه پرکوی بلکې دوی وایي تم زهره چان چې خلک دی ونی ولسی او د سویل خان په وینا چې دوی کوشش کوي چې زړه تر زړه د دې زهره چان سره خبرې وکړي ځکه چې دوی مړې هم پر روډ باندې دی یشي دي حالت دی احتجاج کړی دی او چې د الله رخلاص دی
باندې ډیر مننه ترين صاحب د وخت او د معلوماتو خبرز دل غوړ
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
رازو دا خیبر پختونخوا سیاسی چارو تا سیاسی ڈلے او آزاد کاندیدان وائی چی دوی با راروانو صوبائی انتخاباتو کی برخا ضرور اخلی خود دوی لا هم شکمن دی چگن انتخابات بہوشی او کنا انتخابات دا می پا تویشتم اعلان شوی هم دی خو لا هم کلی پا کلی انتخاباتی جلسے یا کمپینونا ندی پیل شوی دا عوامی نیشنل گن علاوہ نور سیاسی ڈلو خپلو کاندیدانو تا ٹکٹونا هم ندی ورکڑے او نا سیاسی ماحول داسې جوړ دی چې ګنې سرګند شي چې انتخابات را روان دي په دغه اړه باندې شانواز ترکزی د بلابلو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې تیار کړی دی
د خیبر پختونخوا صوبې د 28 می د انتخاباتو لپاره سیاسي او آزادو کاندیدانو لخوا حکومت بقاعده مهمونه نه دي شروع شوي البته دغه ډلو په خبره چې راتلونکي ټاکنو کې به برخه ضرور اخلي په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو اول عوامي نېشنل ګوند په هغه ورځو کې چې د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی ماته شوې نه هم و خپل غړو ته د کاندیدټوب ټکټونه جاری کړي د دغه ګوند مومندونه د صوبې اسمبلی په خواني غړي نثار مومند مشهد رډو ته وویل لا خو معلومه هم نه ده چې انتخابات به کیږي او کنه خو چې هر وخت انتخابات کیږي دوی ورته تیار دي
د کوم اعلان کړی شوی نیټه په وجه باندې به زمونږ عوامي نېشنل ګوند چې ټکټونه هم ورکړي دي او دغه نه علاوه زمونږ پارټي جمهوري پارټي زمونږ هر وخت دغه سي عمل ته الیکشن ته تیار یو
د خیبر پختونخوا صوبې سیملې د ماتې دوه وجه تر ټولو زیات اغیزمن شوی خلک د زمشيو زلو دي د وزیرستان د صوبې سیملې په خوانی غړي میر کلام وزیر په خبره دوی سیملې ته ډیر نا وخت انتخاب شو بل دا چې په سیمه کې ترقیاتي کارونه روان شوی هم نو چې صوبې سیملې ماته شو میر کلام وزیر وویل اوس چې کوم انتخابات کیږي دوی به په برخه ضرور خلی ځکه امنیتي حالات خرابیږي او ضروری ده چې د ولس دغه مشکلاتو د هواري لپاره په سیملې کې هر وخت غږ پورته کی
تیر ځل مونږ په دې مجلس باندې کمپین هم کړای وو د اخیر ورځې پورې زه آزاد هم پاتې شوم او په خپل مجلس په اپوزیشن کې هم پاتې شوم ما خلکو سره دا وعده کړې و چې په ما باندې د دهشتګردۍ خلاف د حکومت چې کومه پالیسی ده او د وزیرستان سره کم زیاتوبونه وشول دا مجلس که زه په اسمبلی کې کوم نو ترقیاتي کارونه به مونږ ته دومره ډیر نه میلاویږي خو دا وعده ما ورسره کړې وه چې د خپله خوله د خپله ژبه به زمونږ په خپل اختیار کې وي زه به د تاسو هر مشکل هر ستونزه په دې حواله سره خامخا پیش کوم او مونږ دا وکړل چې څومره مشکلات وي د وزیرستان چې کوم مسالې دي ستونزه هغه مو رسنیز کړې نړیوال مو کړې
د جمعیت علما اسلام فیډرې د محمد مشر مولانا عارف حقانی مشهد رډو ته وویل اول خو دوی د بې وخت انتخاباتو مخالفه هم دي خو بیا هم که په اتویشت مای انتخابات کیږي نو دوی ورته هر رقم تیار یې ولې دي
الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې خامخا انتخابات کول غواړي نو بیا بالکل مونږ تیار یو څنګه د پارٹی تیاری داسې مونږ کوو به انشاء الله به شروع لري کېدونه وړاندې به زموږ انشاء الله د ټیکټ فیصله کیږي نو زه کوم پراسه دې غسه نه څه شوې دي درخواستونه وغیرہ بلای جمعتون ته تلې دي بس صرف هغه ټیم کې به فیصله پکې
یاد دی چې د مارچ په 14مه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د انتخاباتو لپاره د مې 28مه نیټه اعلان شوه خو هم په دغه نیټه گورنر خیبر پختونخوا او د ملک دفاعي ادارو لخوا کمیشن ته ویل شوی انتخابات کول په داسې حالاتو کې چې ملک کې بدامنی ده او عسکري ځواکونه د بدامنی په مخنیوي کې بوخت دي انتخاباتو لپاره سکیورټي ورکول ممکن نه دي نو باید وځنډيږي انتخاباتو کمیشن دغه ویناګان ورستو څه نه دی ویلي شانواز ترغزه مشهد ریډیو پی خبر
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر. دا د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې دینی عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوي ټاکلو نقطه غیر شرعي ده. دا خبره د کونسل مشر ډاکټر قبله یاس پرون د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې مشال ریډیو ته کړې ده. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو د نرخزیانو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړو. د پاکستان نظریاتي کونسل نظر دریز او پریکړې لازم الاجرا نه وي. د حقونو فعالان وایي چې د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیانو لپاره یو شمیر مشکلات زیږولی شي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله عیاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په 2 ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله عیاس په دغه اړه وایي
چې کوم د ترانسجنډر تعریف ته د تعریف کې زموږ اختلاف ته چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلې شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه تا دوی سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپل چې لکه یو زنانه دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نومونګه دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی چې دا دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي. خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د شمیره د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور کب سنگ انشور کی کہ اگر ٹیسٹ چنے اگر یو نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سرا خلق خود ہراسمنٹ یا ددی بائس چکم دین وغیرہ جوڑ لشی ددی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی کا اگر خپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر وہ حکومت ہم اس پر سفارشات لانے کی دا دا حکومت اختیار دے چدا سفارشات
ایکسپٹ کی او یا دا سفارشات مسترد کی. د پاکستان په سینټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده، او په سینټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اردوونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عملیه ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهره شانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده، او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو په شال رډو کې ویل چې مظاهره شانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی پر سړک ایښې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزۍ سیمه کې یو کس احمد کبزۍ د هغه دوه ورونه دوه زامن او دوه ساتونکو کې وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي، البته پر کبزۍ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 1.5 لک افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2021 زیږیز کال کې پیل شوی و، چې موخه یې رجسټر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې لپاره ونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورټ په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورون رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پاتې کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندر یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو، ځینو نړیوالو او سیمه ییزو چارو ترازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ د افغانستان په اړه دوه پریکړه لیکونه منظور کړل چې پکې یو په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو کال غځوي، او په بل کې د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د چارو کتونکو وایي د اقدام ښیي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شا نه ده اړولې. ټاکل شوی وه چې د یوناما ماموریت نن پای ته ورسي. عصمت ساروان په دغه اړه معلومات راکوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په یوه خوله د شپږویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یوناما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپږویشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. ډاکټر سعیدی سیاتوی:
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول
په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي، په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي، او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظ او نه د منطق او قانوني لحاظ د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو ډلو ته حداقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په همدې شورا کې د یونما د ماموریت د تصویبېدو په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یوه راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په ویبپاڼه کې خپور شو، وویل د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تیره بیا وروسته له هغې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون رانه وړ، په راپور کې راغلي چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرلپسې سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د یونما اوسنی ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د طالبانو د حکومت لوري لزدکړو به برخه شو یو شمیر جنکو اوس مدرسو ته مخه کړی ده. ل راپورونو سره سم په وروستي او کال کې په مدرسو کې د نجونو شمیر دوه برابر شوی دی او یو شمیر مدرسې په دوو برخو ویشل شوې دي چې په یو کې هلکان او په بل کې انجونه د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې دا چې یو شمیر طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د انجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولي دي چې د هغې لپاره جلا ښوونځي چمتو کړي. تفصیل عصمت ساروان راکړي.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته له تګ منع کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پرېکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړه شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نمونه خبري کړي وای، دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لا بد مرغه از موک خونزی بندی، خو مدرسه هم خدا زکر چیز موک دادینی پوه سویا لوروی.
ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسه تطلالی او حلت مدرسانو ورتویلی لطیر کال رایسی ده مدرسه ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دي که رئیس دي که شیخ صاحب دي که بل مولوی صاحب دي، دا ټول هم د یو مدرسې سوتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او تری را چاپیره ملایان د نجونو لزده کلو سرا سخت مخالف دی. امر کرده چه پا افغانستان که دی سلگون نوری مدرسی جوری شی، خو ټول دینی عالمان د نجونو د عصری زده کلو مخالف ندی. دینی عالم عبدالباری مدنی وی
خودل دا د ملت سره جفا ده، دا ایس امکان نده چه ملت پا مختلط شی بید دین چه اغا تحصیل د عصری علومو که
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره بېلابېلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بلاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فرا خوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډېرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي، لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ځوانانو ږغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
وفاقی حکومت ویلی دی چې پروژه کې بېوزل خلکو ته ویډیا وړو ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 14 په یو غونډه کې وویل چې په پروګرام کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. امکان دی چې سږکال د روژې میاشت لیدو په صورت کې لومړی روژه د مارچ په 23 یا 24 وي. په پاکستان کې خلکو د حکومتي اعلان هرکلی کړی دی، خو وایي د ګرانۍ له کبله د ورځني ضرورت نور شیان هم نشي اخیستی نو باید هغه هم ارزانه شي. په پاکستان کې د اقتصادي او مالي مشکلاتو او داراس په وروستیو کې د مالیو لوړېدو له کبله ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملک ګرانه او غربت ځپل وګړو لپاره د رمضان پیکج دلاندې د وړیا د غنم اوړو ورکولو اعلان کړی دی. خو دغه اولس وایي چې یوازې اوړو ګران شوي نه دي، بلکې د ژوند هر بنیادی د ضرورت سامان که هغه دارو دي، خوراکي توکي دي او که غیر خوراکي توکي، ټول د دوی له وسه بهر دي، نو باید نور سیزونه د هم دوی ته ارزان کړل شي. دا پیښور طاهر علي وایي
مونږ ته حکومت اوړو ارزان کړی یا د اوړو پری کړل به نظیر په کارډ باندې نار چا سره خود بی نظیر کارڈ نشته، چا سره پکشته چا سره نشته. دیخوا اوڑا ارزان کرده، نگوڑی گران دی، دالون گران دی، سبزه گرانی دی، هر یوشه گران دی، پا دی دیاله بانده با مطلب سس کورتا وڑا گواری، سس با اوڑو گیسون نشته، گیس بیل دقا سیده، بجلی بیل دقا شان را روانی، او دیاله چه کم نکل وی کل نی، نغریبانان و خلکو دا پارا گران دا حکومت پسنگ دا یا سیز منگ ارزان که چه هر یوشه گران دی، هر یوشه کورتا وڑا چه کم دی گران دی.
دا سیرو دکان کون کی عنایت اجیوائی چه جون ورتا دی گرانه ډیر ګران کړی دی او باید حکومتونه د خپل خرچو په ځای د اولس ته ژوند غمو کړی.
د دې ظالمانو د لاسه خدا ملک په خطر روان دی، په خرابې دو روان دی او خراب شو. هر یو سړی په زندګی باندې تنگ دی، د هر یو سړی دا وایي چې یاره د دې نه مړ شو نو بخی کنه. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د مشرانو له پکار دی، د دې ملک د واکدارانو له پکار دی چې څه نه څه کوشش وکړي.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري اوړو نرخ د شلو کلو بورې خوشه 400 روپیا ده، خو دا غي شمیر کم او اخیستون کې سیوا وی. او بهر مارکیټ کې د شلو کلو اوړو تروړه خوشه 200 روپو ته رسیدلې ده. په هوټل کې کارکونکو کې مزدور بخت روان وای چې روزه کې ټوله میاشت دوی هوټل بند وی، نو دیاړي هم کلوي او کلنی او د پاسه دا ګرانی
په دې ټولو زما کار نه کی. څنګه چې دا یو میاشت زمون چوټیانې کل دیاړي کلنی او اخو را د دالونه چینی هر یو شی را ته ګران کړل. زه په دې باندې حکومت نه مطمئنه نیم چې دې ماته پروژه کې جوړه راځي.
وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 14مه یو غونډه کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبای حکومتونو ته هم په دې سکیم کې د ګډون بلنه ورکړې وه او متعلقه چارواکو ته هدایت کړي چې د غنمو ویړیا ویش کې شفافیت یقیني کولو لپاره دې جدید او نوې ټکنالوژي نه کار واخلي. دوی وایي چې لومړی پړاو کې به د بېنظیر انکم سپورټ کارډ لرونکو ته اوړه ورکوي او چې چا سردا کارډ نه وي باید ځان په خپلو موبایلونو نه رجسټرډ کړي. خو پاکستان کې د شماریات ادارې یا پاکستان بیر آف سټیټسټک تر مخه روان کال پاکستان کې د ګرانې شرحه د ټولو زیاته ریکارډ شوې ده او 13 میاشت هم د 13% نه سیوا وه او د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ شوي دي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې روان روژه کې به د صوبې زیاتره ضلعو کې د تیر کال په شان رمضان سستا بازار یا ارزان بازارونه لګوي چې پکې به خوراکي توکي د عام ولس لپاره د بازار نه په ارزانه نرخونه ملاویږي. په پاکستان کې امکان څرګندی کې چې سږ کال روژه د مارچ د 20مه یا په 30مه اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د نیشنل ایډز پروګرام د سیړنې تر مخه د ملک په مختلفو مرکزونو کې 1,80,000 خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغان دي. خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د شمیرې ناسمې بولي، وایي چې د ټولنیزو محدودیتونو له وجې هم ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. بلخوا د پېښور پلوشه خان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یوه اداره جوړه کړې ده او د دریو بچو مور ده. په دغه اړه باندې معلومات د زمونږ د همکار عظمت علی شاه پر راپور کې.
د پېښور پلوشه خان له 15 کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یو اداره هم چلوي. پلوشه خان د دریو بچو مور ده او په وخت د دوایانو د استعمال سره بچی او خاوند د ایډز نه محفوظ دي. پلوشه خان وایي چې د واده وروسته ورته په هسپتال کې د اپریشن په وخت د ایچ آی وی نه متاثر وینه قتلې وه، چې له وجې د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته شوه.
چې کله زما واده شو هغې نه پستم پته لګېده او بیا زما علاج شروع شو، زما خاوند زه فل سپورټ کوم او هغې نه پس زما بچی شو، شکر الحمدلله زما خاوند تر اوسه پورې نیگیټیو دی او زما بچی هم چې دینو نیگیټیو دی او خلویل به بچی مې دی خسکولونو ته ځي او خو نورمال لایف تیرو. وجه دا ده چې ما سره زما فیملی زما خاوند رویه نیگیټیو نه او هغه دا اکسپټ کو چې ضروری نه ده چې دا د غلطو کارونو نه لګي.
روغتیا پالان وای هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نور داخلي رطوبتونو لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونی ډیفیشنسی سندرو یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا یې علاج شون نه دی. دا ناروغي د وجود د مدافعتي نظام د خرابوالي ښکارندوی کوي چې لکه بلې د عامو ناروغیو لکه اسهال یا زکام جراثیم هم د یو کس زخت کمزوري کولی شي. په تیر وختونو کې به چې وجود ته ایچ آی وی داخل شونه بیا به درمدنه نشو کېدی، خو اوس داسې وایرس زد دوایان موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت په وجود د ایچ آی وی د جراثیمو مخه اوننی ولې شو نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی، خو علاج سره د ناروغي قابو کول ممکن دی.
ایډز ایچ آی وی انفیکشن چې چاته وشي نو د خلکو ته مستقیل تبې یا بار بار تبې کیږي، د دې یا خېټه خراب شي، وزن یکدم کمیدل شروع شي، خله پخه شي، عام دوایان کور تمونګ ورکوم نه غنټی کیږي او خله سره سره د خوراک نه لیکم اغه انفیکشن شروع شي او مریض ته خوراک تیرول سره ډیر زیات تکلیف کیږي او خوراک هم نشي تیرول. دغه شان د چمړې مختلف بیماریانی کې دی شي، دغه شان مختلف قسم کینسر دسي مریضانو کې جوړې شي. د مریضانو کې چې کم دین او ٹی بی ډیر اسانی سره کې دیشي ولې دا ساسو مدافعتي نظام کمزوري نو زکه د مرزانو کې ټي وي ډیر آرام سره کې دیشي دین علاوه د مرزانو تکاوت ډيري چچړپن ډيري یاداشت هم سره کمزوري کې دیشي چې وی دې طریقو سره پیداویږي یو ویني ذریعے سره یو جنسي تعلق سره او دریم چې کم دې کزنانه ته حمل شي پریگننتی نو دغه ماشوم تم لګي دیشي چې کلم تاسو کور کې مریضي یا خدای مکه خپل بيماري وینه چړاولي نو چې د وینه ټیسټ شوی وي چې هغه کې ایچ آی وی جراثیم نشتا دغه شان کلم تاسو هسپتال ته ځي ډیسپنسر ته ځي الته هميشه نوې سرنج استعمال شي
خبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو ادارې ایډز کنټرول پروګرام د یو سړی تر مخه پتی رښپګو میاشتو کې د ایچ آی وی ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی یاد ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,116 ایچ آی وی ناروغان په پیښور او 1,016 په بنو کې دي د ایډز کنټرول پروګرام اسسټنټ ډایرکټر رشید خان مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د ایچ آی وی د ريجستره ناروغانو شمیر 6,000 دی چې پکې 2,255 نارینه 1,411 زنانه او 16 نرخزیان هم شامل دي نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې 600 زیات د ایچ آی وی ناروغان د صوبې په شپږو سنټرو کې ريجستره شوي دي
سونه چې سرجریز کیږي یا ډینټیسټس او پروسیجرز کیږي هغه نه مخکې ټیسټونه کیږي کې ایچ آی وی کیږي ډیر کسان هغه کې د ډایګنوز شي سم زمګا د نورمال پاپولیشن چې چې کله ډایګنوز شي نو بیا خامخا ډاکټر ریفر کی او هغه کس ټاپ اپ شي
د نېشنل ایډز پروګرام د یو سړی تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 1,00,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغي کې اخته دي خود صحت لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې د غشمیري ناسمي بولی وای چې د معاشرتي محدودیتونو او د یری د لاس ناروغان خپل ځانونه نه رجسټرډ کوي عظمت علي شاه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په خیبر پختونخوا کې پرسته وکړلو کې د زیتون باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آباد کړې دي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په جوب کې د زیتونو د باغونو لګولو مرسته کړې ده چې اوس یې ونې پیداوار اخستو ته تیار دي په پاکستان کې د زیتون د 1 لیټر تیلو بیه شاوخوا 3,000 روپۍ ده او د پاڼو چای په 1,200 روپۍ کیلو خرڅېږي کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي تفصیل په دغه راپور کې و
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خو د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان ایکستراکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي ایکسترا ورجن آیل زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کاله 750 لیټر آیل ایکستراکشن خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آوټپوټ وسوي د سش کال د یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشتي پروموټ شوی دی زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درختي مش فری ورکولې چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاويږي هر زمیدار نصري لګول غواړي
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 ونې کرل شوې دي د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال 3,50,000 لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نوري اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي
خلق دی طرف ته را روان دی ډیر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیندارو ډیر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لږ دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره مطلب دا چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم لپاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې ډېر فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 مخدومند داسې 30-40 لاکھ ځنګلي زیتون چې دی هغه گرافټینګ دا غي شوی دی خو دا غي نو روسو داسې صحیح دا چون کې دا دغه ټول محکمو دی د لپاره مرکزی نه وبې 18 ترمیم کې ختم شو دا غي سره ډېر زیات مسائل پیدا شو او سم ډېر زیات ضرورت دی هم په خپل باندې په کلی کې گرافټینګ کسانو کړه دی نو هغه کافی اولیا او چې دی نو داسې په اگست ستمبر کې د موسمي
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیو ز گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پړګي وچ کې بیا ومنځه دوه درې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټ کوو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول ان شپ سټیج یو 60000 لیټر وسو پروش کال 100000 لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمټمنټ کړی دي چې ماته 400000 لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتونو نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو Thank you.
سولی